د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
ستړي مچې ګرانو اوریدونکو دا وائس آف امریکا ډیوا سهارنۍ خبری خبرونه ده. نن د نهه ورځ کال 2022 د فروری د میاشتې 22 نیټه ده. د وائس آف امریکا ډیوا په دې خبری خبرونه کې درته زما هوشچلی لستړي مشوایم. یو شمېر رپورټونه به هم تاسو په دې خبری خبرونه کې اورئ، خو اول غوښ شئ د مهمو خبرونو سټک ته. د روس صدر ولادیمیر پوتین فیصله کړې چې د یوکرين ختیځ دونیسک او لوهانسک د روسي ژبې سیمې د خپلواکو ریاستونو په توګه په رسمي توګه پیژني. د اعلان د غرب هغه ویلې سیوا کړې چې پوتین به ډېر زر په یوکرين برید وکړي. د صدر عارف الوی لاړخه د الکترونیکي جرمونو مخنیوي قانون کې د بدلون آرډیننس راوستو وروسته په هیواد کې مخالف سیاسي ګوندونو، صحافي تنظیمونو او بشري حقوقو د فعالینو لاړخه په حکومت سخت نیوکه کیږي. بل پلوتا د وزیر اعظم عمران خان او د هغه وزیران د فیکا آرډیننس نیوکه بې ځایه بلی وايي. د آرډیننس تراتلو سره په د جالي خبرونو مخه ونیول شي. پاکستان د پخوانی پوزي جنرال ضیاءالحق نږدې ملګری او د شوروي اتحاد په ضد د امریکې په مرسته د افغان مجاهدینو د نتورک جوړونکي د استخباراتي ادارې ایسي پخوانی مشر اختر عبدالرحمن د نړۍ په هغو زرګونو کسانو کې شامل دي چې د سویټزرلند په بینک کې د پټو پیسو اکاونټ ښکاره شوی دی. سایټ کې تاسو ورې د لوړ خوښې د خبرونو تفصیل تا. د روس صدر ولادیمیر پوتین فیصله کړی چې د یوکرين ختیځ دونیسک او لوهانسک د روسي ژبې سیمې د خپلواک ریاستونو په توګه په رسمي توګه پیژني. د اعلان د غرب هغه ویلې سیوا کړی چې پوتین به ډېر زر په یوکرين برید وکړي. کریملین ویلي چې پوتین د ګولیا دوشنبه په ورځ د فرانس او جرمني مشران د خپلې فیصلې په اړه خبر کړل. د ماسکو په لوا بیلتون غوښتونکو د کیف د ځواکونو ترمنځ په جګړه کې د 2014 کال راهسي د ډونباس په سیمه کې شاوخوا 14,000 خلک وژل شوي دي. بیلتون غوښتونکو د روس نغواړي چې د ملګرتیا تړونونه لاسلیک کړي او پوځي مرستې ورسره وکړي، خو په یوکرين کې د روانو پوځي عملیاتو ادا وکړي. د روس پارلیمان تیرونه د پوتین غوښتل چې دونیسک او لوهانسک د خلکو جمهوریتونه په رسمیت وپیژني چې دواړه په 2014 کال کې د یوکرين څخه خپلواکي اعلان کړه. د پاکستان صدر عارف الوی لاړخه د الکترونیکی جرمونو مخنیوي قانون کې د بدلون آرډیننس راوستو وروسته په هیواد کې مخالف سیاسي ګوندونو، صحافي تنظیمونو او بشري حقوقو د فعالینو لاړخه په حکومت سخت نیوکه کیږي. د میډیا تنظیمونو جوائنټ اکشن کمیټه پیکا دغه اکټ یو تور قانون ګرځولې او په دغه قانون کې شوی بدلونونه تر واپس اغستو یې د اطلاعاتو د وزارت سره د خبرو نه قبل اعلان کړی دی. بل پلوتا د وزیر اعظم عمران خان او د هغه وزیران د پیکا آرډیننس نیوکه بې ځایه بلی او وايي د دغه آرډیننس د راتلو سره به د جالي خبرونو مخه ونیول شي. د پاکستان د پخوانی پوزي جنرال ضیاء الحق نږدې ملګری او د شوروي اتحاد په ضد د امریکې په مرسته د افغان مجاهدینو د نتورک جوړونکي د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر اختر عبدالرحمن د نړۍ په هغو زرګونو کسانو کې شامل دي چې د سویټزرلند په بینک کې د پټو پیسو اکاونټ ښکاره شوی دی. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د 3,000 خفیه بینک اکاونټونو دغه تفصیلات د جرمني او اخبار د خبريالانو د نړیوال تنظیم او نړیوالو اخبارونو نیویورک ټایمز او ګارډین سره شریک کړی دي. د سویس سیکرټ سرګندونو تر مخه د ISI پخوانی مشر اختر عبدالرحمن د 1915 کال په جولای کې د خپلو درې زامنو اکبر، غازی او هارون په نوم په سویټزرلند بینک کې شریک اکاونټ پرانستی و او یو کال پس په 1918 کې د اکبر نومیزوی په نوم دویم اکاونټ هم پرانستی و چې پکې تر 2010 کال پورې 2,000,000 امریکني ډالرو نه زیات رقم پروت و. د خبريالانو د تنظیم OCCRP تر مخه د هغه وخت وو چې د روس په ضد د افغان جنگیالو د مالی مرستو لپاره به امریکای او سعودي عرب هم د سویټزرلند په بانکونو کې د پیسو جمع کولو او بیا ISI په دغه رقم د افغان جنگیالو د روزنې او دوی د وسلو غستلو لپاره کارولو. پښتون ملت پال ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویلي پښتنو ته په ورپېخو مسلو او افغانستان په صورتحال او ورسره اړوند نورو مسلو د پښتنو قومي جرګه رابللې ده. د جرګې په بلنه کې ویل شوی دغه جرګه به د مارچ د میاشتې په 12 او 13 نیټه د خیبر پښتونخوا په بنو ضلعه کې کولی شي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د بلوچستان صوبې مشر قهار ودان وایي د ګوند مشر یې محمود خان چکزی درې څلور کاله وړاندې د دې جرګې ویلي وو او د دې ضرورت وو. هغه ویل پښتانه د څلوېښت کالو د ناورین سره مخ دي، پر ضد یې جګړه روانه ده. په داسې حالاتو کې چې پښتانه نور د جنګونو توان نه لري او خلک یې نور جنګونو ته اچوي، نو په داسې حالاتو کې د لوی جرګې راغوښتل ډېر ضروري وو. په افغانستان کې واکمنو طالبانو د امریکا هغه تازه تنقیدونه په کلکه رد کړي چې وایي طالبانو کابل کې اوازې د نارینه مشرتابه حکومت جوړ کړي او هغه کې اوازې یو قام بالادستی لري. د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي ټام ویست د خالی شنبه په ورځ جرمني کې د میونیخ امنیتي کانفرنس ته وینا کې ویلي وو چې د طالبانو سره د خلکو د تعلیم او کار کولو د حقونو په برخه کې ګټور ملاقاتونه درلودل دي، خو دا یې موندلې ده چې طالبان د یو ټول شمول حکومت په مسلې باندې سخت دریځ لري.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د روس صدر ولادیمیر پوتین فیصله کړی چې د یوکرين ختیځ دونیسک او لوهانسک د روسي ژبې سیمې د خپلواک ریاستونو په توګه په رسمیت وپیژني. د اعلان د غرب هغه ویلې سیوا کړی چې پوتین به ډیر ځر په یوکرين برید وکړي. نور حال په د دیو همکار نصر الله وړاندې کوي.
د روس صدر ولادیمیر پوتین پریکړه کړی چې د یوکرين په مشرق کې دونیسک او لوهانسک چې روسي ژبه وایي هغه سیمې د خپلواک ریاستونو په توګه په رسمیت وپیژني. دا یو اعلامیه د مغربي هیوادونو ویره زیاتوي چې پوتین په نږدې راتلونکي کې پر یوکرين یرغل کوي. روس ویل چې پوتین د ګولیا د شنبه په ورځ د فرانس او جرمني مشرانو ته د خپلې پریکړې په اړه خبر ورکړي. د روس پلوه بیلتون خوښونکو او د یوکرين د ځواکونو ترمنځ په جګړه کې چې له کال 2014 راهیسې د دونباس په سیمه کې شروع ده، شاوخوا 14,000 کسان پکې وجل شوې دي. دغه جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې روس د یوکرين کریمیا جزیره ونیوله. بیلتون خوښونکي له روس څخه غواړي چې د دوستۍ تړونونه لاسلیک کړي او دوی ته پوځي مرستې ورکړي تر څو دوی له هغه څه وژغوري چې دوی یې د یوکرين د روانو پوځي عملیاتو په اړه ادعا کوي. په داسې حال کې چې روس پارلمان تیره اونۍ له پوتین څخه وغوښتل چې دونیتسک او لوهانسک ریاستونه په رسمي توګه په رسمیت وپیژني چې دواړو په 2014 کال کې له یوکرين څخه خپلواکي اعلان کړي، خو لا تر اوسه بل کوم هیواد دا ریاستونه د خپلواکو دولتونو په توګه نه دي پیژندلي. د روس صدر پوتین وویل چې د یوکرين په مشرق کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د صلح امکان نشته، خو ماسکو ادا کوي چې پر یوکرين د برید پلان نه لري. دا په داسې حال کې چې د یوکرين په پوله کې شاوخوا 1.5 لاک پوځان یې ځای پر ځای کړي دي. د امریکا صدر جو بایدن د اتوار یک شنبه په ورځ ناوخته یو اصولي موافقه وکړه چې له پوتین سره به مخامخ خبرې وکړي تر څو چې روس اولی پر یوکرين برید ونکړي. خو د صدر بایدن د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان د ګولیا د شنبه په ورځ ABC د ګډ مارننګ امریکا خبرونه کې ویل ټولې نخې داسې ښکاري چې صدر پوتین او روس پر یوکرين کې د لوی پوځي یرغل د ترسره کولو پلان پر مخ وړي. ښاغلی جیک سالیوان ویل مونږ یوازې په 13 ساعتونو کې ولیدل چې د روس پوځي یونټې سرحد ته نور حرکتونه کړي. دا یې وضاحت کېدلی شي چې د برید کولو حالت ته روان دي. ښاغلی سلوان وویل مونږ د وخت یا ورځې وړاندوینه یا اټکل نشو کولی، مګر داسې ښکاري چې روس پر مخ ځي. د دونباس په سیمه کې په وروستیو ورځو کې د راکټونو او توغندیو ویشتل ډیر شوي. امریکا او اتحادیان یې وایي چې دوی باور لري چې روس د فالز فلیګ عملیات پیلوي چې دا په یوکرين باندې د برید بانه جوړولو لپاره استعمالوي.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د پاکستان صدر عارف علوی لاړه د الکترونیکی جرمونو مخنیوي قانون کې د بدلون اورډیننس راوستو ورسته په هواد کې مخالف سیاسي ګوندونو، صحافي تنظیمونو او بشري حقوقو د فعالینو لاړه په حکومت سخت نیوکه کیږي. د میډیا تنظیمونو جوائنټ اکشن کمیټه پیکا دغه اکټ یو تور قانون ګرځولې او په دغه قانون کې شوی بدلونونه تر واپس اغستو یې د اطلاعاتو د وزارت سره د خبرو نه قبل اعلان کړی دی. نور حال پی د اسلام آباد نه د ریو خبریاله رابعه پیر باندې کوي.
د میډیا تنظیمونو جوائنٹ ایکشن کمیټي پیکا آرډیننس د رائے د ازادي په ضد ګرځولې او ویلې د اطلاعاتو وزارت جرنالستان د خبري خبرولو حق څخه ګرځوي، میډیا په مالی توګه کمزورولو هڅې کوي. دغه جوائنٹ ایکشن کمیټي چې پکې آل پاکستان نیوز پیپر سوسایټي، کونسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز، پاکستان براډکاسترز ایسوسیشن، ایسوسیشن آف الیکٹرانک میډیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ډائریکٹرز او فیڈرل یونین آف جرنلسٹ شامل دی، د اطلاعاتو د وزارت د غونډې سره واک اوټ کړی. پر دغه آرډیننس سیاسي مشرانو له اړخه هم سختې نیوکې روانې دي. د مسلم لیگ نواز دلی ویاندې مریم اورنگزیب د مطبوعات سره خبرو کې وویل، پیکا قانون د خلکو خوله تړلو تور قانون دی. دا یوازې په دې راوستل سوی دی چې عمران خان تنقید نسی زغملی. د دې څخه وړاندې پیپلز ګوند مشر او سینټ کې د مخالفو ګوندونو مشر یوسف رضا ګیلانی پیکا آرډیننس په عدالت کې د چیلنج کولو اعلان کړی وو او ویلي وو قومي اسمبلی او سینټ ستا خو خپل د خوشي قوانین د آرډیننس د لارې راوستل کیږي.
یہ ان کا خوف ہے اور خوف کی وجہ سے وہ قدغنے لگانا چاہتے ہیں میڈیا کے اوپر.
د پیکا رنگا قانونوں نہ د ویری ل سبب جوڑی جی د دغ ویرو ل سبب دوی پر مطبوعاتو بندیزون لگول خواڑی. بل پلوتا وزیر اعظم عمران خان په مشری کی کې دن کې غونډه کې د طریق انصاف مشرانو پر پیکا آرډیننس نیوکی بے ځای بللی او وای د دغ آرډیننس تر راتلو سره نه وازی به د جیلی خبرونو مخاوني ول سیم، بلکې د چاس پکاوي هم نسی کې دی. د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی د تیر اتوار په ورځ دوه آرډیننسونه، پریونشن آف الیکټرانیک کرائم ترمیمی آرډیننس او الیکشن ایکټ ترمیمی آرډیننس جاری کړی وو. د پریونشن آف الیکټرانیک کرائمز ایکټ ترمیمی آرډیننس تر مخه یو کس، اداره، تنظیم یا اتورټی په اړه جیلی خبرونه خوروونکي ته تر 15 کلو پورې د بند سزا اورول کېدای سي. د آرډیننس تر مخه دغه جرم به قابل ضمانت نه وي او مقدمه به په شپږو میاشتو کې ترسره کیږي. د دې آرډیننس لاندې ټلویزیون چینلو ته ترلاسه استثنا هم ختمه کړې سوې ده. تیره ورځ د بشري حقوقو تنظیم هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان هم د پیکا دغه آرډیننس غیر جمهوري او افسوسناک ګرځولی وو او ویلي وو سرکاري ادارې او چارواکي ولسته جواب دی دي او د خلکو تنقید زغمل د دوی د کار برخه ده. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډی ویډیو دی. سویس سیکرټ سرګندونو تر مخه د یورپي هیواد فنلند په یو بینک کې د نړۍ طاقتور حکمرانانو او سنگینه جرمونو کې ککړ مجرمان په ګډون د نړۍ 15 خفیه ادارو مشران د ربونو ډالرو پټ بینک اکاونټونو تفصیلات مخې ته راغلي، چې پکې د روس خلاف افغان جنگیالو مزاحمت په وخت د پاکستان پوځي استخباراتي ادارې مشر جنرال اختر عبدالرحمن نوم هم شامل دي. څېړونکو وایي دین معلومیږي د پاکستان پوځي سران د افغان جهاد په نوم راتلونکي مالی مرستو کې د خپل کردار کمیشن اغسته. قانون پوهان وایي کې دا ثابت شو نو د اختر عبدالرحمن کورنۍ په ضد د روپو غیر قانوني انتقال په تور هم هغه کاروایی پکار ده، څنګه چې پاناما سرګندونو کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ضد شوی ده. نور حال پی ویل اچھا په رپورٹ کې وره
رپورٹونه تر مخه د جرمنی او اخبار دا ډیټا یا خوفه تفصيلات د خبريالانو نړیوال تنظیم او سی سی آر پی یا اورګنایزډ کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنګ او نړیوال مطبوعاتو نیویارک ټایمز او ګارډین سره شریک کړي دا. سویس سیکرټ سرګندونو تر مخه جولای میاشت کال 1915 کې اختر عبدالرحمن د خپل دریو زامنو اکبر، غازی او هارون په نومونو د بانک کې شریک اکاونټ پرانسته او به په کال 1918 کې د اکبر نومې زو په نوم یو بل اکاونټ هم د بانک کې پرانسته او رپورټونه زیاتوي کال 2019 پورې اوازې د یو بانک اکاونټ کې د 2 میلیون امریکایي ډالرو نه زیات رقم پروت او د خبريالانو نړیوال تنظیم او سی سی آر پی تر مخه دا هغه وخت چې امریکا او سعودي عرب د روس په ضد جنگیدونکو افغان جنگیالو سره د مرستو لپاره سوئزرلند کې د سی آی ای بینک اکاونټونو کې رقم جمع کولو او ویل کیږي چې دا رقم به بیا ایس ای د افغان جنگیالو د تربیت او د دوی لپاره اسلحه اخیستلو لپاره کارولو. د دفاعي چارو څېړونکي ډاکټر عبدالحمید نیر دا د پاکستان طاقتور تنانو د خپل منصب ناجایزه او مالی ګټو لپاره کارولو بل یو لوی مثال بولی.
اختر عبدالرحمن عنوان ہے جب جب یہ آئی ایس آئی کے چیف تھے اور افغانستان کی جنگ لڑوا رہے تھے تو اتنا ان کا تقدس قائم کیا گیا تھا کہ ان کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں.
اغوائی دا پاکستانی قوم رقم نو خدا ثابتوی چی دا پاکستان طاقتور فوزی افسرانو افغان جہاد پا نوم راغلی رقم کی دا خپل کردار کمیشن آغستے ہو. سرگند دیوی جرنل اختر عبدالرحمن او پخوانی فوزی امیر جرنل ضیاءالحق کال 1978 کی دیو جہاز را غرزیدو لعمل پیو زیمڑ شوی ہو. دا اختر عبدالرحمن زامن دا پاکستان مالدارترین خلقو کی شمارلی کی گی. سویس سیکرٹ سرگندونو کی دا دغه کورنۍ نوم په یودا سی وخت مخه تراغلی چې د روپو غیر قانوني انتقال مخنیوي ادارې اف اے ٹی اف لا تر اوسه پورې د پاکستان نوم په خل نوم لړ کې ساتلې دی. وتلې قانون پوه شاخاور ایڈوکیټ اختر عبدالرحمن کورنۍ باندې لګېدلې الزامونو نوعیت سنگینه بولی.
بیا خو حکومت باندې دا بالکل یو بالکل نه دی. حکومت فرض دی چې هغه د دې تحقیق وکړي په هغه طریقے سره لکه د نواز شریف صاحب تحقیق کړی وو. دا خو غبن کیم راځي او بیا دومره اماؤنٹ ساتل پټ او یو اکاؤنٹس کې دا خو بالکل منی لاگنگ باغ کی یو فٹ کی شوری.
د خبریالانو نړیوال تنظیم او سی سی آر پی تر مخه د جنرل ریټایر اختر عبدالرحمن دو زامونو اکبر او هارون په دې اړه د سویلونو ډډه کړې ده. خو دغه بل زوی غازی خان دغه سرګندونې بې اساسه ګرځولې دي. سویس سیکرټ سرګندونو ته غبرګون کې د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری ویلي پاناما پینډورا او سویس بینک اکاؤنټونو نه پخلی کېږي چې کرپشن او منی لانډرنګ د پاکستان غوندې غریب هیوادونو لپاره څومره لویه مسله ده. که څه هم سپریم کورٹ کا 1990 انتخاباتو کې په سیاست مدارانو کې رقم ویشلو په تور د هغې وخت د فوسر لښکر اسلم بیگ او د آئی ایس آئی مشر اسد درانی په ضد د کاروای حکم جاری کړی دی. خو د تیرو لسو کالو راهیسې د پاکستان یو حکومت هم د سپریم کورٹ دغه حکم عملي کولو زړه نشي کولی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا دی ریډیو دی. اسلام آباد های کورٹ د خبریال محسن بیگ په قضیه کې د وفاقي پلټنو ادارې والا چارواکي ته شوکاز یا د اظهار وجو نوټیس ورکړي او اټارنی جنرل یې د اف ای اے دفاع کولو لپاره د روانې میاشتې په 23 نیټه عدالت ته راغوښتلی. قانون پوهان وایي چې د محسن بیگ په ضد عدالت ته وړاندې کړي شوي ثبوتونو کې ډېرې نیمګړتیاوې دي او حکومتي وکیلان به ونه کړي شي چې د شکایت کوونکي وزیر دفاع وکړي. نور حال پی اسلام آباد نه الیاس خان وړاندې کوي.
اسلام آباد ہائی کورٹ دا خبریال محسن بیگ پاڑا قضیہ کی نگل پورز د وفاقی پلٹنو ادارے ایف آئی اے ڈائریکٹر سائبر کرائمز ونگ تا شوکاز یا دا اظہار وجو نوٹس ورکڑے اور سرائی اٹارنی جنرل یا ستر سارنوال دا ایف آئی اے دفاع قول دا پارا دا روان میاشتی پسلی رشتے منیٹا عدالت تا را وقت دے. عدالت ویلی دی چی اٹارنی جنرل دی دوی مطمئن کری چی دا دے جرم پاڑا لگول شیوی دفاع ولی ختم نکڑے شی. عدالت ڈائریکٹر ایف آئی اے سائبر ونگ تا اویل چی بیان حلفی دی جمع کړی چې د پر ضد د اختیاراتو غلط استعمال باندې ولې کاروایی ونه کړی شي. رستو اسلام آباد های کورټ د خبریال محسن بیگ په کور د ایف آئی اے چاپی پر ضد د خواص اورونه د فروری 23 نیټې پورې وزنډوله. ایف آئی اے په خبریال محسن بیگ باندې په تاڼه کې د تشدد رپورٹ عدالت ته وړاندې کړو. په رپورٹ کې ویل شوی دی چې د چاپی په وخت محسن بیگ د ایف آئی اے دوه چارواکي وهلي وو او په دوی ډزې هم کړی وي. مشر قاضي اویل چې شکایت کوونکی په اسلام آباد کې وو نو مقدمه په لاهور کې ولې درج شوه. دا د یو کس نه بلکې د وګړو د حقونو د تحفظ معامله ده. مشر قاضي ایف آئی اے ڈائریکٹر نے اپختل چې دوی سره دا وخت څومره شکایتونه زیر التوا دي. نو هغه ورته وویل چې په ګرد پاکستان کې سوار لزر قضیې زیر التوا دي. مشر قاضي دنه اپختل چې آیا تاسو په دې ټولو شکایتونو باندې گرفتاریاں کړی دي او زیاته کړه چې د الکترونیک جرمونو د مخنیوي قانون پی کا ماده 21D اولولا او عدالت کې بحث کولو سره ته په خپل ځان نور شرمول غواړي. قانون پوهان وایي چې تر اوسه پورې د محسن بیگ پر ضد عدالت ته وړاندې کړی شوی ثبوتونو کې ډېرې نیمګړتیاوې دي او دې قضیه کې به نه اټارنی جنرل او نه ایډوکیټ جنرل دفاع وکړی شي. وی او ای ډیوا سره خبرو کې قانون پوه لطیف افریدی وایي
استعمال کوي
د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې خبری غونډې ته د وینا په وخت مرکزی وزیر مراد سعید د محسن بیگ پر ضد اف آئی اے ته ورکړی د خپل خواص دفاع کړی وه او د په محسن بیگ باندې د ذاتی حملو تورونه لګولی وو. د خبریالانو مرکزی سازمان پی ایف یو جی عمومی سکتر ناصر زیدی تور لګوي وزیر اعظم عمران خان حکومتي وزیران د محسن بیگ په قضیه کې په عدالتونو فشار اچوي. وی او ډیو سره خبرو کې نوموړی ویلي حکومت دې قضیه کې عدالت ته تللی دی، نو که وزیر اعظم عمران خان پاکستان کې د قانون سر لړۍ خپل بیانیه کې سنجیده وي نو باید عدالتي فیصلې ته صبر وکړي او دا قبول کړي. د وړاندې نه د بشري حقوقو او خبریالانو تنظیمونه د پاکستان په حکومت باندې په میډیا د فشار اچولو تورونه لګوي، خو حکومت دغه تورونه بې اساسه بولي او د میډیا د ازادۍ پخلی کوي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن دی او تاسو ڈیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان امنیتی سچینې تاییدوي چې د لا قانون ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان سره خبرې روانې دي، او د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي چې ټي ټي پی سره د خبرو دپاره د مشرانو لس کسیزې ډله د افغانستان خوست ته لیږل شوې ده او د ټي ټي پی کسان هم خوشي کړي شوي دي، خو ټي ټي پی په خپل د دغو مذاکراتو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. عدنان بیټنی په نور حال راکوي.
د پاکستان امنیتی سرچینو وایس آف امریکا ډیوا تمنلې ده د بندیانو د خوشي کېدو عمل دسمبر میاشتې نه پیل شوی، او په لومړي پړاو کې 40 او بیا په دویم پړاو کې شپږ اویا طالب بندیان له بند نه خوشي کړل شوي دي. دا په دې اساس چې د پاکستانی طالبانو او حکومت ترمنځ مذاکراتو کې روغ نیتی ښکاره کړی شي. یو امنیتی چارواکي د نمونه اخستو په شرط وویل د دوی د خوشي کولو غوښتنه طالبانو کړې وه چې پکښې د یو سل دوه کسانو یو نوملړ شامل و. هغه وویل په دې کې د درمیانه کچې طالبان خوشي کړل شوي او یوازې دوه کسان پاتې دي چې هغه د غټ نویت دي او که خبرې پر مخ ځي هغه به هم خوشي کړی شي. هغه وویل د اوربن ختمولو وروسته د مذاکراتو عمل ختم شوی وو او د پوز ویان دغه خبره په خپله کړې وه، خو زیاته کړه د مذاکرات د قبایلي مشرانو په وینا پیل کړی شوی دي چې پکښې د شمالي او جنوبي وزیرستان دوه بیلابیل جرګو طالبانو سره لیدلې شوی دي. د شمالي وزیرستان انتظامیه تاییدوي چې د شمالي وزیرستان د مشرانو لس کسیزه ډله خوست ته لیږل شوې چې هلته د شمالي وزیرستان د وسلوالو مشر حافظ ګلبادر او نورو مشرانو سره به وویني. هلته د افغانستان د خوست طالبانو د گورنر محمد نبی دفتر تایید کړه چې د شمالي وزیرستان د مشرانو جرګه طالبانو ګلبادر ډلې سره خبرو کولو لپاره خوست کې د والی دفتر ته را رسیدلې ده. چارواکي وایي د جنوبي وزیرستان مشرانو ای وی بل ډلې په 18 فبراير په پکتیکا کې د مسعود طالبانو مشرانو سره لیدلې دي. په 9 نومبر د پاکستان حکومت او پاکستانی طالبانو د ای وی میاشتې دزبندۍ اعلان کړی وو، خو په 9 دسمبر نه وخت مطبوعاتو سره په شریک کړي بیان کې تحریک طالبان پاکستان تور لګولې وو چې حکومت ورسره کړې معاهده نه ده پوره کړې او د ای وی میاشتې دزبندۍ ختمه کړې وه. د تازه خبرو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې وتلي خبريال طاهر خان وویل د خبرو عمل ځنډیدلی وو خو ودرېدلی نه وو. هغه وویل ښکاري دواړه غاړې غواړي چې یو لار راوباسي او هغه لار دغه ده چې خبرې وکړي.
لیکن یو لار با دواړه غاړي کوشش کی چې رو باسي. پاکستان ته خوست په ټلویزیونونو چینلونو کې بسونو کې خلک غورم ورکی تاسو به خوشاله دي چې افغانستان کې طالبان حکومت راشي، حکومت راغی دا پاکستان کې کوم مشکل دی، دا تشدد زیات شوی دی، حملې زیات شوی دي.
د پاکستان د پوز یو پخواني افسر بریګیډیر سید نذیر وای هغه وخت طالبانو درې غوښتنې وې چې بندي کسان خوشی کول، د قبایلي سیمو واک دوی ته سپارل او وسله پرېښول شامل وو. خو د حکومت ځواب و چې آئین به بني او که د قانون لاندې ژوند تېرغلو ته غاړه ږدي بیا دوی ته لاره خلاصه ده. هغه وویل د طالبانو ځینې مشران چې پکښې د افغان بند نه خوشی شوی، د باجوړ مولوي فقیر محمد، د ممندو خالد خراسانی او د سوات بورجان د حکومت د دې دریض مخالف وو.
هغه رکاوټونه اوس څنګه صحه ده پورې لري شوي دي
او مخ په وړاندې پچی مخ پرتک پچی کیږي اوس د مومند او د باجوړ جرګي بغون سي په دې کې کوم هارد کور چکن دی چې کوم د خبرو اترو طرف ته نه راځي نو هغه به ورو شاته شي یا به بل لارې اختیار کړي یا د هغوی خلاف چې کوم جنگ دی چې کوم جنگیږي کاغه دلته دی او کاغه دا غځین د هغوی مشران دي دا هغوی خلاف به جنگ شروع وي.
په عین حال کې چې تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو ویل کېږي په خیبر پښتونخوا او قبایلي ضلعو کې اوس هم دغه ډله د بریدونو ذمواری اخلي او بلور د پاکستان پوز او نورې امنیتي ادارې وخت په وخت د وسلوالو سره د نښتو او وژنو دعوې هم کوي. عدنان بیټنای، ډیوا، شمالي وزیرستان.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ. دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. اوس وخت شوې دی د ویداري چې زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
امریکا د یوکرين په سرحدونو د روس د فوجونو د اچولو لسبب د راپور ته تو تریخوالي دراکمولو د پاره خپل پورا وس چار کوي. د امریکای د دې کوششونو د یوې برخې په توګه روس کې د امریکای سفیر جان سولیوان د جنوري په 28 تاریخ د روس حاکمانو ته د نیټو په حواله د روس د سلامتیا په حق له د روس د مطالبو په جواب کې یو شمیر تحریری جوابونه حواله کړی دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن ویلی دی ک روس غواړي نو د امریکای له طرفه ورکړي دا جوابونه د یوکرين د لانجې غوصولو د پاره یو بهترینه سفارتي لار پرانیزي چې دواړه ملکونه په وړاندې پرمختګ کولای شي. خاغری بلینکن یوې خبری غونډې ته خپل وینا کې ویلي دي چې مونږ روس ته د روس د مطالبو په جواب کې د یو شمیر جوابونو کم دستاویز حواله کړي دي. په دې کې د امریکای او د امریکای د اتحادیانو هغه فکرمندې هم شامل دي کوم چې د روس د اقداماتو له سبب راپورته شوي دي او پکې زمونږ له طرفه د دې فکرمندو د اوارولو د پاره د شریکی لارې لټولو په غرض تجویزونه هم شامل دي. خو خاغری بلینکن دا خبرداري هم ورکو چې کروس د زورګیرای لار خوخی نو بیا به ډیرو لویو نتیجو سره مخ کیږي. خاغری بلینکن زیاته کا چې یوکرين او یورپی اتحادیانو سره د سلام مشورو رستو امریکای د یوکرين د دفاع د مضبوطولو او د روس د ممکنه زورګیرای په شریکا او د چټک جواب کولو د پاره د خپل کوششونو جاري ساتلو فیصله کړی ده. بدی لړکی د دفاعي سازو سامان درې پیری روانه هفته کې د امریکای له طرفه د یوکرين صدر مقام کیفتا رسولي شوې دي چې پکې جیولن قسم میزایل او نور داسې ګوله بارود هم شامل دي چې د یوکرين پړومبي محل د پروتو فوجانو د پاره ډیر ضروری دي. راتلونکو ورځو کې به نور فوجي او جنگي سازو سامان یوکرين ته ورسول شي. امریکای ویل دي چې یوکرين ته د اورمو کلونو په نسبت تیر کال زیات دفاعي فوجي سازو سامان رسولې دي. دین علاوه امریکای خپل اتحادیانو ته اجازه ورکړی دی چې دوی سره چې په فوجي ګودامونو کې د امریکای جوړ څومره فوجي سازو سامان پروت دی دا د یوکرين ته ورسي. امریکا یوکرين ته د یو شمیر فوجي هلیکاپټر ورکول هم نیت لري. د امریکای 8000 فوجان دا وخت د نیټو د سم دستي اقدام کولو د فوج د ملاتړ لپاره ویخ بیدار او درولې شوې دي. خاغلی بلینکن دا هم ویلی دی چې امریکای روس له د یوکرين خلاف د سقیس مزدورګیری کولو په صورت کې د جواب ورکولو په غرض د سختو اقتصادي بندیزونو لګولو د پاره خپل یورپی اتحادیانو او نورو ملګرو ملکونو سره مسلسل رابطه ساتلې ده. امریکا د روس لخوا د یوکرين د غیر محکم کولو د اقداماتو د اثراتو ختمولو د پاره یوکرين سره هنګامي امداد کولو ته هم تیاریاں نکړې دي چې پکې د یوکرين د معیشت مرسته کول او په یورپ د روس لخوا د ګیس د رصد بندولو په صورت کې متبادل بندوبسونه کول هم شامل دي. خاغلی بلینکن د خپل وینا په اخر کې اوې چې 13 هفته زموږ اقداماتو روس دا وخت یو مشکل صورتحال سره مخ کړی دی. مونږ ورته سفارتي لار هم په ګوته کړی ده. مونږ ورته هغه سنگینی نتیجې هم په ګوته کړی دي چې په یوکرين د روس د حملې نه به روس ورسره مخ کیږي او مونږ د یوکرين د سلامتی او د معیشت په دفاع کې نور وړاندې هم تلیو او په دې کار کې امریکا او اتحادیان خپلو کې یو موټی دي. دا اوس د روس خوخه ده چې د دې هر څه جواب کوي. مونږ د هر قسم حالاتو تابع کولو ته تیار یو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ. ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202 3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.